ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودانندې توار ورځ 2019 کال اکتوبر شلمه نیټه د وختونه شوې دی اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی د ماخام اونې می په واشنگټن ډي سي کې د ورځې یو لس بجې دی د دیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او زنه سرکا کړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو په یو شمیر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو سره د سولې خبرې بیا شروع کولو په مخه په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدل دي. هلته افغان صدر اشرف غنی په ننګرهار کې ځواکونو ته ویلي د طالبانو او داعش په ضد عملیات نور ګړندي کی.
د پاکستان مخالفه ګوندونه وایي دوی به د حکومت لخوا مذاکراتو دپاره جوړې کړی شوې رهبر کمیټې سره په خبرو غور کوي. د دې کمیټې غونډه د 28 اکتوبر دپاره ټاکلې شوې چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د آزادۍ مارچ مخه ونیول شي.
او د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې د ضربي عذاب عملیاتو د لاسه بې کوره سوي خلکو احتجاجي لاریونونه کړي او وایي حکومت د دوی په مځکه مارکیټونه جوړ کړي خو اوس نه معاوضه ورکوي او نه په مارکیټونو کې ځای.
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی چې مخه یې له طالبانو سره د سولې خبرې د بیا پیل کولو هڅه ده. نوموړي هم سفر خبریالانو ته ویلي هدف یې د سولې لوزنامه ترلاسه کول دي، یوه سیاسي لوزنامه. تیره میاشت صدر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره تر یو کال پورې روانې امریکایي خبرې اترې ناڅاپي ودرولې، دا په داسې حال چې طالب مشرانو به واشنگټن ډي سي ته نږدې له امریکایي صدر سره ملاقات کاوه او د سولې تړون به لاسلیک کېدی چې هغه هیواد کې اتلس کلنه امریکایي جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. صدر ټرمپ ویلي وو د سولې پروسه ختمه سوه په دې چې طالبانو په افغان ولس حمله کړې او امریکایي سرتیري ووژنې. په یوه وخت کې د اروپایي ټولنې استازو په افغانستان کې د اور بند او امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلولو ژغ کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا نن په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې په بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار کړی. نوموړي ویلي افغان مذاکرات به په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته کړي چې د افغانستان لاسته راوړنې وساتل سي. ښاغلی کوبیا وویل چې افغانستان کې د سولې د احتمالي هوکړې ترمنځ تر رامنځته کېدو وروسته نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې نه پرېږدي، بلکې په بیا رغونه، پرمختګ، سوداګرۍ او نورو برخو کې ورسره کار وکړي. بلې خوا د افغانستان صدر اشرف غني نن ننګرهار ته سفر کړی و چې د جمعې د ورځې په پیښه کې د وژل سوو او ژوبل سوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. په دې مهال نوموړي و افغان ځواکونو ته امر ورکړی چې په سیمه کې دي د داعش او طالبانو په وړاندې خپل عملیات لا ګړندي کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په دې غور کوي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جمعیت علما اسلام فیډلی انصار الاسلام څنګه لا قانون وګرځي. د یاد ګوند خیبر پښتونخوا مشر مولانا عطا الرحمن وايي انصار الاسلام د جمعیت علما اسلام رضاکار دی او په ټول ملک کې شمیره د یو لک نه سیوا ده او دا د ګوند سره رجسټرډ رضاکار دی. وایس اف امریکا ډي وتا نوموړي وویل د انصار الاسلام رضاکار د دوی ګوند په جلسو کې خدمت کوي او انتظام برابروي. بلخوا د تحریک انصاف حکومت د مولانا سره د مذاکراتو دپاره د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده. د رهبر کمیټې په نوم د دغه کمیټې غونډه به په 28 اکتوبر کېږي. مولانا فضل الرحمن د یادې کمیټې جوړولو ته په سمدستي خبرګون کې ویلي وو چې اول به عمران خان استعفا ورکوي، د هغې وروسته به په حالاتو مذاکرات کېږي.
د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې د عملیاتو له لاسه بې کوره سوو کسانو نن احتجاجي لاریون کړی او له حکومت څخه یې د تاوانونو معاوضه غوښتې ده. برخوالو ویلي د دوی کورونه د ضربي عذاب په عملیاتو کې بشپړ اوران کړل سوي او د هغوی پر ځای حکومت مارکیټونه او سړکونه جوړ کړي دي. خو دوی له تیرو 15 کلونو راهیسې در په دره ګرځي. د دوی په وینا حکومت نه خو د کورونو معاوضه ورکوي او نه په جوړ سوي مارکیټونو کې ځای ورکوي. ځای انتظامیه هم د احتجاج کوونکو د خبرې پخلای کړی دی او وای په ستونزه باندې اعلی چارواکي خبر کړی دی خو لا تر اوسه څه نه دي سوي.
د بلوچستان یونیورسيټي مشر د جنسي یراو د تورونو پس د خپلې څوکۍ نه د معطلۍ درخواست ورکړې تر څو چې د هغه پر ضد د وفاقي تفتیشي ادارې یا اف آی ای رپورټ مکمل شي. د بلوچستان ګورنر د هغه خواست منظور کړی دی. په وایس چانسلر تورونه وو چې هغه د یونیورسيټي جنکۍ په جنسي توګه یری. حمید سمسور نه په لن تفصیل ورو.
په بلوچستان پونتون کې د خوپیه کیمرو په ذریعہ باندې د بدنامولو وروسته د پونتون د رئیس د ګوشه کېدو غوښتنه کېدله. خو وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال بلوچستان گورنر ته یو لیک لیږلی دی چې په هغه کې د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې اف آی ای تر پلټونو پوری ل خپل منصب ځخه د لری کېدو درخواست ورکړی وو. گورنر بلوچستان دغه درخواست منظور کړی او پروفیسر محمد انور پانیزی ته د یپای تر پلټونو پوری د رئیس منصب ور وسپاری. و بل لور ته بیان نن هم د بلوچستان پونتون جونه راو وتل احتجاج وکړي. د سیاسي ګوندونو له لوري هم د دغه پیش په ضد باندې احتجاجونه روان دي. بلوچ ملت پال نشنل پارټي نن د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دغه تورونه هغه مهال را څرګند شو کله چې د بلوچستان عالی محکمې وی پایې ته د دغې پیښې د خوپیه کیمرو د پلټونو امر کړی دی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ترکیه په شام کې په کوردی ځواکونو تور لګولې چې دزبندۍ برسېره په ترکی ځواکونو بریدونه کړې دي. د دفاع وزارت ویلي کوردانو په شمال ختیځ شام کې د دزبندۍ 12 واره سرغړونه کړې او درنې وسلې کاروي. تفصیل منزه شهید په دې رپورت کې راکوي.
د ترکیه د دفاع وزارت ویلي چې کوردی ځواکونو د سوریې شمال ختیځ راسل عین سیمې څخه 12 حملې لتل ابیاد او د تل تمر څخه یو یو حمله کړې او د ترکیه له لوري په جاری شوی بیانیه کې دا هم راغلی چې په حملو کې یې درنې وسلې کارولې دي چې په کې راکټونه هم شامل دي. د جمعې په ورځ د دې سربیره چې د جګړو د دوام ځینې راپورونه هم ورکړل شوي، د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیه او کوردانو ترمنځ د جګړې د ځنډېدو هرکلی کړی و. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو چې د ځینو نښتو باوجود ترکی پاوز جګړه ودرولې ده. هغه زیاته کړې چې کوردان د دغه تړون په حق له ډیر خوشاله دي. خو په سیمه کې خبریالان وایي راسلین خار ته نږدې د ډزو د چاودنو غږونه او ضربي اوریدل شوي دي او هم د خار له ځینې سیمو څخه لوګي پورته کیږي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. په سرګونو ځوان او مشران مظاهره کوونکي نن د هانګ کانګ لارو کوڅو ته راوتي وو. ځینې مظاهره کوونکو د ایمرجنسي قانون پر ضد په مخونو سیرې هم اچولې وې. پولیس د دې مظاهرې اجازت نه و ورکړې چې په نتیجه کې مظاهره کوونکي گرفتار کېدې هم شو. خو د مظاهرې منتظمین وایي د ښار آئین به د گرفتاری دوی ته د احتجاج حق ورکوي. په هانګ کانګ کې د هفتې لا د مظاهرو پس د احتجاجونو د شلمه هفته پوره شوه. دغه مظاهرین وایي دوی د کال اخیره پورې د احتجاج اراده لري یا بیا تر سوچي یو اړخ تسلیم شوی نه وي.
د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر ویلي هغه امریکایي ځواکونه چې له شام څخه به ایستل کیږي د نوي پلان له مخه به په لویدیځ عراق کې پر ځای کړل سي. نوموړي ویلي د داعش وسلوالې ډلې په ضد پوځي عملیات دوام لري چې بیرته راپورته نسي. اسوسییټډ پرس خبري اداروي منځني ختیځ ته د سفر په وخت امریکا د دفاع وزیر دا ګمان هم نه دی رد کړی چې په عراق کې موجود د امریکا ځواکونه به په شام کې د داعش ترګرو په ضد عملیات نه کوي. مارک اسپر ویلی له شام څخه عراق ته د پوج له ژلو پاره د عراق د دفاع وزیر سره خبرې سوي دي. د پلان لمخې نږدې 100 امریکایي اسکر به عراق ته انتقالیږي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پر له پسې خپل ټویټ کې ویلي هغه د جی 7 راتلونکي غونډه په فلوریدا کې د کولو منصوبې نه پر شا کیږي. د نن مخکې د هفتې په سر کې ټرمپ تصدیق کړی و چې اراده یې د جی 7 ملکونو غونډه په ټرمپ نېشنل ډورل کې وشي. ټرمپ نېشنل ډورل په میامی فلوریدا کې د صدر ټرمپ خپل هوټل دی. صدر په میډیا او په ډیموکرات ستور ولګو چې د دې منصوبې مخالفت کوي. خو د صدر د خپل پارټي زینو ریپابلیکن سوم د دې مخالفت کړی وو. صدر ټرمپ وایي د 2020 غونډې ته پاره به د کیمپ ډیوډ په شمول په ټولو ممکنه ځایونو غور کوي.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د
وایس اف امریکا جواده کډر منو ورډونکو او سم تاسو پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ولورته د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی چې مخه یې له طالبانو سره د سولې خبرې د بیا پیل کولو هڅه ده او هم په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازو په هغه هیواد کې د اوربند او امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلولو ژغ کړی په یوه وخت کې د افغانستان صدر اشرف غنی په ننګرهار کې و ځواکونو ته امر وکړ دی چې په هیواد کې د طالبانو او داعش وسلوالو په ضد خپل عملیات لا نور هم ګړندي کړي. دا ټول حال زموږ خبريال عدنان رشید په دې رپورت کې راکوي.
افغانستان ته د سفر په وخت خاغلی مارک اسپر خبريالانو ته وویل هدف دا دی چې اوس هم په یو وخت کې د سولې موافقه ترلاسه شي. د نوموړي په وینا سیاسي لوزنامه د پرمختګ غوره لار ده. د اتوار په ورځ د اروپایي ټولنې استازو په افغانستان کې د ډزبندۍ غوښتنه کړې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا شروع کېدلو لپاره یې غږ کړی دی. د اتوار په ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وویل زه هیله لرم چې موږ به پرمختګ وکړو او یو سیاسي لوزنامه به لاسلیک کړو او هغه اهداف به ترلاسه کړو کوم چې موږ غواړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا نن په کابل کې یو خبری کانفرنس کې په بین الافغاني مذاکراتو باندې ټینګار وکړو. هغه وویل بین الافغاني مذاکرات به په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته کړي چې د افغانستان لاسته راوړنې وستایل شي، نه چې د اسلامي دولت په څیر حکومت. خاغلی کوبیا وویل دا صحیح وخت او موقع ده چې د تشدد د کمولو سره موږ یو قدم وړاندې لاړ شو او د جنگ بندۍ لپاره په نورو لارو باندې غور کولی شو. هغه زیاته کړله سوچ دا ده چې موږ څنګه پرمختګ کولی شو او ډزبندۍ عملي کولی شو. د هغه په وینا نن موږ سره یو موقع شته دی. په افغانستان کې د اتلس کالو جنگ ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې شوې وې، خو د نهم پړاو د خبرو وروسته صدر ډانلډ ټرمپ ناڅاپي په ټویټر باندې د طالبانو سره د امن خبرو اترو ختمولو اعلان وکړو. میډیایي رپورټونه وایي روانه میاشت د طالب استازو اسلام آباد ته د سفر په وخت د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دوی سره ملاقاتونه کړي دي او په یو شمیر معاملو باندې دوی د خبرو اترو لپاره رضا شوي وو. یو پاکستانی چارواکی د نوم نه څرګندولو په شرط رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي پاکستان ډیر مهم کردار ادا کړی چې طالبان په دې قانع کړي چې د امن دا پروسه څومره مهمه ده. دغه چارواکی وایي په اسلام آباد کې د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ خبرې د اعتماد د بحالې لپاره وي، خو رسمي خبرې نه دي شوې. رایټرز خبری ایجنسی خپل رپورت کې لیکلي د امریکا خارجه وزارت د دغه ملاقاتونو په اړه څه د ویلو نه انکار کړی، خو چارواکي وایي تر اوسه د امن خبرې اترې نه دي پیل شوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په وخت د طالبانو نه دا ضمانت غوښتل شوی وو چې دوی به د القاعده غوندې ترهګر تنظیمونو سره خپل اړیکې ختموي، خو څېړونکي وایي اوس هم طالبان د القاعده ترهګر ډلو سره په رابطو کې دي. په واشنگتن کې د سیړنیز ادارې اټلانټیک کونسل یو غړی جاوید احمد وای القاعده اوس هم طالبان د خپل مقصدونو لپاره کاروي او په خاص توګه سخت دریزه طالبان. د نوموړي په وینا د غربي نړۍ په افغانستان کې ټوله توجه القاعده ترهګر ډلو ته وه، خو دغه ترهګر ډلې ځایي وسایل او خلک په نښه کړي چې د مقامی طالبانو همدردیانې ترلاسه کړي. د واشنگتن نېشنل ډیفنس یونیورسټي پروفیسر مت ډیرنګ وای د طالبانو په دې خبرو باندې اعتماد نه دی پکار چې هغوی د القاعده سره خپلې رابطې ختم کړي دي، خو هغوی لبا په دې حق لباندې عملی ګامونه اغستل وی. د نوموړي په وینا طالبان او القاعده اوس هم د عملیاتو لپاره د یو بل سره په رابطه کې وي او د یو بل بریدونه هم ستایي. په افغانستان کې د امن خبرو اترو لپاره د غږ په داسې حال کې پورته شوی چې د جمعې په ورځ په ننګرهار کې په یو جماعت کې برید شوی وو چې پکې لږ تر لږه اویا پورې کسان وژل شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. هم د افغانستان په موضوع یو بل ریپورت تاسو وړاندې کوو. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د یو پلاوی په مشرۍ د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ ته تللی و. هلته یې د تېرې جمعې په ورځ رامنځته شوې پېښې د متاثرینو د هغوی د کورنیو سره خواخوږي کړې ده. افغان صدر په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امر هم کړی دی چې په شینوارو کې د ټولو ترهګرو طالبانو پر ضد چټک عملیات ترسره کړي. حکمل روان په تفصیلي ریپورت راکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ ختیځ ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ ته رسېدلی او هلته یې د تېرې جمعې په ورځ د خونړۍ پېښې د قربانې شوې او د هغوی د کورنیو له غړیو سره یې همدردي شریکه کړې. د تېرې جمعې د لمانځه پر مهال د هسکې مینې ولسوالۍ د جوردري په مسجد کې د رامنځته شوې چاودنې له امله د ځایي چارواکو په وینا شپږ شپېته کسان وژل شوي او پنځه دېرش نور ټپیان شوي وو. ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت شورا لکر حمدالله محب دی کابینه وزیرانو دی ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو ملتیا کوله. ولسمشر غنی په هسکې مینې ولسوالۍ کې د شنوارو ولسونو ته د جوړې شوې غونډې پر مهال تسلیت مراسم پر ځای کړل. ویل چې یو ستر ملي او نړیوال نورین و او غچ به یې د پیښې له عاملونو څخه اخلي.
زبردست سره غمجن دوم تسل دا ده چې دا په ملي او بین المللي سویه یو فاجعه وه. دا وړه خبره نه وه، دا یو وړې کلی کې یو حادثه نه وه. دا د بشریت په مقابل کې، د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل و او موږ ټول غن.
ولسمشر غنی د شینوارو ولسونو له درنوي او هرکلی څخه مننه وکړه او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې په ټول ننګرهار کې او په ځنګړي توګه په دیبالا او هسکې مینې کې د داعش او طالبانو په ګډون ټولې ترهرګرې ډلې لمن ورټوله کړي.
د هسکې مینې او د دیبالا لپاره خاص هدایت ده چې زر تر زره دوی سره کار وکړي چې دا لمنه د داعش او د طالب او د نورو تروریستانو د شینوارو لمن څخه نه لرې شي.
په هسکې مینې ولسوالۍ کې له ولسونو د غم شریکۍ په هدف جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د شینوارو شپږو ولسوالیو ښوونې او روزنې، څښاک پاکو اوبو او جوماتونو جوړولو ته به پاملرنه کېږي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې له ټولو قرباني شویو کورنیو سره د نغدي مرستو اعلان وکړه. وویل هغه کورنۍ چې زیات شمېر کسان یې په دې پېښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي، یوه نمره ځمکه به ورکول کېږي او له هرې کورنۍ خبر یو تن هج ته هم لیگل کیږي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جوردري په جماعت کې د تېرې جمعې د لمانځه پر مهال د شوې چاودنې له امله د جماعت دیوالونه او چت په بشپړه توګه نړېدلی و او له همدې امله د وژل شویو کسانو شمیر د ځایي اوسیدونکو په وینا دوه اویا تنو ته رسېدلی او د ټپي شویو کسانو شمیر له پنځوسو زیات و. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا جیوا د ګلاو کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سمې بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د حکومت مخالفه جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت په ضد په اسلام آباد کې په یو دیرشم مارچ د احتجاجي ناستې د شروع کولو امر ورکړی دی او وایي چې د دوی قافلې به د وویشتم اکتوبر څخه په حرکت کې وی چې اسلام آباد ته ځان ورسوي. هم په عین وخت کې حکومت د مولانا فضل الرحمن او د ګوند له مشرتابه سره د مذاکراتو لپاره د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. خو مولانا فضل الرحمن وایي چې د حکومت د کمیټې یا د خبرو اترو په حق لبه د اکتوبر په 22مه نیټه د مخالفه سیاسي ګوندونو د رهبر کمیټې په غونډه کې پریکړه کیږي. تفصیل رابعه پیراکبی.
د آزادۍ مارچ په اړه د مخالفو ګوندونو سره د خبرو د پاره جوړ کړی سوي حکومتي کمیټي د جمعیت علماء اسلام فی سره رابطه شروع کړې دي، او په دې لړ کې د سینټ چیئرمن صادق سنجرانی د مولانا عبدالغفور حیدری سره د لیدنې د پاره ټلیفوني خبرې سوي دي. خو بل پلو ته جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومتي کمیټي سره د خبرو دغه معامله رهبر کمیټي ته حواله کړې ده، چې غونډه یې د روانی میشتی په 22مه نیټه را بلل سوې ده. د جمعیت علماء اسلام له اړخه د ازادي مارچ ته اعلان ورسته د دوی سره د خبرو د پاره د حکومت له اړخه د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې وغړیزه کمیټي جوړ کړل سوې ده، چې 13 ورځې مخالف ګوندونو ته د خبرو بلنه هم ورکړې و. خو دا کمیټي دغه دړه کې هم ورکړې وي چې کچري د دوی خبرو ته تیار نسو نو د حالاتو د خرابېدو ټوله ذمہواري به پر دغه مخالفو ګوندونو وي. د ریپورټونو تر مخه 13 ورځ د کمیټې غړي او د سینټ چیئرمن صادق سنجرانی د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا عبدالغفور حیدری سره د لیدرو لپاره رابطه هم کړې وی، چې مولانا عبدالغفور حیدری نن وسره د لیدلو خبره هم کړې و، چې د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې پخلی هم کړې و.
ګر سے مجھ سے رابطے میں ہے چیئرمن سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب.
خو ورسته مولانا فضل الرحمن لاړه دغه لیدنه او درو سویو او د حکومتي کمیټي سره د لیدنو پریکړه رهبر کمیټي ته سپارل سویدم. بل پلو ته د ریپورټونو تر مخه مسلم لیگ نواز ډله او پیپلز ګوند هم د حکومت سره د خبرو په حق کې نه دي. جمعیت علماء اسلام لاړه د رواني اکتوبر د میاشتې په 22مه نیټه د حکومت په ضد احتجاج پیل کولو پریکړه سویده، او په دغه احتجاج کې د حکومت نه مخالفو ګوندونو د دوی د ملاتړ اعلان هم کړی دي. د مخالفو ګوندونو لاړه په دې اړه رابطه هم شروع دي. خو د حکومت څخه دا هم غوښتنې کیږي چې د وزیر اعظم تر استعفا پورې به د احتجاج عمل نه ودروي. بل اړخته حکومت د وزیر اعظم د استعفا ټول امکانات ردوي. د دغه مارچ د مخنیوي لپاره په سرشار اسلام آباد کې حفاظتي ګامونه هم پورته کړل سوي دي، او دا هم ویل کیږي چې د دغه احتجاج کنټرولولو لپاره فوج هم رابلل کېدای سي. د حکومت له اړخه احتجاج کوونکو مرسته کوونکو باندې نظر ساتلو او دوی ته فنډونه ورکولو په اړه معلومات راټولولو منصوبه بندي هم سوي ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په دې غور کوي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جمعیت علماء اسلام انصار الاسلام څنګه لا قانون وګرځي. خو د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا مشر مولانا عطا الرحمن وايي انصار الاسلام د جمعیت علماء اسلام رضاکار دی او په ټول ملک کې شمیره د یو لکونه سیوا ده. ارشد مومن په تفصیلي رپورټ راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په دې غور کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام ډلې انصار الاسلام په نوم تنظیم له قانونه وګرځي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د قانون وزارت ته سمري لیږلې چې انصار الاسلام دې له قانونه وګرځول شي. مطبوعاتي راپورونه وایي د کورنیو چارو وزارت په لیږل شوي سمري کې ویلي د انصار الاسلام داسې عکسونه او ویډیوز په سوشل میډیا لیدل شوي چې د اوسپنې د سیم د اسخنو تارونو ډنډې په لاسونو کې دي، او په ویډیو کې مولانا فضل الرحمن ته سلامي ورکوي، کوم چې خلکو کې یره ترخه خوره کړې ده. خو د جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا مشر مولانا عطا الرحمن وای انصار الاسلام د دوی د ګوند رضاکار او یو رجسټرډ تنظیم دی.
دا جماعت په دستور کې چې تنظیم انصار الاسلام د زمونږ یو سیټي تنظیم دی، او په هغه کې مونږ صرف د جماعت رضاکاران چې کوم دی هغه درج کېږي، او د هغې زمونږ د جلسو دپاره د هغه دپاره د خدمت کار اغوستلی کېږي چې تنظیم زمونگا 2001 کے چکلہ 150 سالہ خدمات دارم دیوبن مونگ کرو آگے کے ہم مونگ سرو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د غام په داسې حال کې پورته کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د حکومت لری کولو لپاره د ازادۍ مارچ په نوم اسلام آباد په لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا په خوانی اټرنی جنرال نمو پختل د یو تنظیم له قانونه ګرځولو لپاره پاکستان آئین کې سلاره ده نو هغه وویل
او دې کې دا وښودل چې بری دې ته خپل ورزی وتا چولې او یا لګا دې د بردارو یا داسې خلکو ته دا شور که بار دنیا ته چې بری مونږ داسې یو تنظیم جوړ کړو چې هغه اگینسټ دا بس اگینسټ کو مطلب دا چې د ګورنمنټ چې کوم ملٹری دا ګورنمنټ چې کوم نیکسي کوم پولیس دې دې اگینسټ به مونږ یوز کوو. آل ارګنایزیشن دې 256 آرټیکل دی یعنی دې مو معاملات دي دا باقاعده بین کولیش.
د جمعیت علما اسلام مشران وای انصار الاسلام یو پرم نه تنظیم دی او د دوی د جلسو په دوران پر رضاکارانه توګه د نظم و ضبط او امنیت ذمہواری ترسره کوي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر.
د وایس اف امریکا دیوا د کډرمنو رودونکو په افغانستان کې د ټول ټاکنو کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو په نتیجو اعلانولو کې ځنډ کړی دی او هم د دې ځنډ په اړه بخښنه هم غوښته ده. تفصیل زموږ همکار محمد کریم بارکوال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر د خپل دفتر د کمپیوټر په مرکزی سرور کې د بایومیټریک رایو د شاملولو ستونزه او د رایو شمیرنې په مرکز کې د ولسمشری دفتر د ټاکنیزو ټیمونو د استادو ترمنځ لفظش خړی او جنجالونه هم د نتایجو د اعلان د ځنډیدو علتونه وګڼل. د کمیشن مشر میرمن نورستانی ژمنه وکړه چې د ټاکنو نتایج به ډیر ژر خپاره کړي خو ټاکلې نیټه یې ونه شووله چې کله به وروستي نتایج وړاندې کړي. خو د کمیشن ځینو اعلی چارواکو د جمعې په ورځ له امریکا ژغ سره په خبرو کې وړاندوینه وکړه چې کېدای شي نتایج یوه اونۍ نور وځنډیږي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند مرزا محمد حق پرست هم ویلی وو د بایومیټریک رایو په ګوته کول وخت ته اړتیا لري. هغه امریکا ژغ ته وویل چې د نوي پلان له مخې ټاکل شوی چې په 2000 بایومیټریک مشینونو کې موجود رایه مرکزی سرور ته انتقال شي او همداشان جالي او اصلي رایه سره جلا شي. د فیفا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو د څار د ادارې مشر یوسف رشید له امریکا ژغ سره په خبرو کې اندېښنه وښوله چې که د رایو د پلټنې کار همداسې دوام ومومي نو ممکن د لومړنیو نتایجو اعلان څو ورځې وځنډیږي. د ټاکنو خپلواک کمیشن ته نږدې سرچینې دا ګڼي چې په دغو ټاکنو کې د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې د بایومیټریک له لارې خپل رایه کارولې نږدې 2 میلیونه ته رسیږي. خو دا شمیر هم کره نه دی او کېدای شي د سمو او ناسمو رایو تر پلټنې وروسته کې بدلون راسي. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو ته 13 کسان ولاړ وو چې درې تر ټاکنو وړاندې د اوسنی ولسمشر اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په پلوي له ټاکنیزو سیالیو لاس پر سر شوی وو او د محمد حنیف اتمر ټاکنیز ټیم که څه هم په ټاکنو کې ولاړ پاتې سو خو په ټاکنیزو سیالیو کې ګډون نه وکړی. د ولسمشری د څلورمې دورې د ټاکنو نتایج په داسې وخت کې ځنډیدلې چې مخکې له مخکې پکې د خلکو پر کم ګډون او د درغلۍ نیوکې کیږي. تمه ده چې د انتخاباتو کمیشن له 2.5 میلیونه کارول شوی رایو څخه نورې 1 لکه رایې هم له دې عمله ناسمې اعلان کړي چې د ټاکنو په شرایطو برابرې نه دي. د ټاکنو د رسمي نتایجو تر اعلان مخکې دوه لومړنیو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی د زیاتو رایو د اخیستو او د خپلې ګټې دعوه کړې وه. خو د انتخاباتو کمیشن له ټولو کاندیدانو غوښتي چې د خلکو رایو ته په درناوي سره د انتخاباتو کمیشن په کار کې لاسوهنه ونه کړي او پرېږدي چې دغه اداره پر خپل وخت رسمي نتایج اعلان کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو سره د سولې خبرې بیا شروع کولو په مخه په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی دی. هلته افغان صدر اشرف غنی په ننګرهار کې ځواکونو ته ویلي د طالبانو او داعش په ضد عملیات نور ګړندي کړي.
د پاکستان مخالفه ګوندونه وایي دوی به د حکومت لخوا مذاکراتو دپاره جوړې کړې شوې رهبر کمیټې سره په خبرو غور کوي. د دې کمیټې غونډه د 20 اکتوبر دپاره ټاکل شوې ته جمعیت علما اسلام د ازادۍ مارچ مخه ونیول شي.
او د شمالي وزیرستان په مرکز مرام شاه کې د حزب د ضربې عذب عملیاتو له لاسه بې کوره سوي خلکو احتجاجي لاریونونه کړي او وایي حکومت د دوی پر مځکه مارکیټونه جوړ کړي خو اوس نه معاوضه ورکوي او نه په مارکیټونو کې ځای.
اوس راندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی چې مخه یې له طالبانو سره د سولې خبرې د بیا پیل کولو هڅه ده. نوموړي هم سفر خبریالانو ته ویلي چې هدف یې د سولې لوزنامه ترلاسه کول دي. تیره میاشت صدر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره تر یو کال پورې رواني امریکایي خبرې ناڅاپي ودرولې. دا په داسې حال چې طالب مشرانو په واشنگټن ډي سي ته نږدې له امریکایي صدر سره ملاقات کاوه او د سولې تړون بلاسل کېدی چې هغه هیواد کې اتلس کلن امریکایی جګړې ته د پای ټکی کشیږدي. صدر ټرمپ ویلیو د سولې پروسه ختمه سو په دې چې طالبانو په افغان ولس حمله کړي او امریکایی سرتیری وژني.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په دې غور کوي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جمعیت علما اسلام انصار الاسلام څانګه لا قانون وګرځي. د یاد قانون د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مولانا عطا الرحمن وای انصار الاسلام د جمعیت علما اسلام رضاکار دی او په ټول ملک کې شمیره د 100,000 نه سیوا ده او دا د ګوند سره رجسټرډ رضاکار دی. وایس آف امریکا ډی وطن موړي ویل د انصار الاسلام رضاکار د دوی ګوند په جلسو کې خدمت کوي او تنظیم برابروي. بلخوا د تحریک انصاف حکومت د مولانا سره د مذاکراتو دپاره د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې ده. د رهبر کمیټې په نوم د دغه کمیټې غونډه به په 20 اکتوبر کېږي.
د اروپایي ټولنې استازو په افغانستان کې د اوربند او امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلولو ژغ کړی دی. بلخوا د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې د عملیاتو له لاسه د بې کورسو کسانو نن احتجاجي لاریون کړی او له حکومت څخه د تاوانونو معاوضه غوښتې ده.
په زرګونو ځوان او مشران مظاهره کوونکي نن د هانګ کانګ لارو کوڅو ته راوتي وو. ځینې مظاهره کوونکو د ایمرجنسي قانون پر ضد په مخونو سیرې هم اچولې وې. پولیس د دې مظاهرې اجازه نه و ورکړې چې په نتیجه کې مظاهره کوونکي گرفتار کېدل هم شو. خو د مظاهرې منتظمین وای د ښار آئین به د گرفتارۍ دوی ته د احتجاج حق ورکړي.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی هغه امریکایي ځواکونه چې له شام څخه به ایستل کیږي د نوي پلان له مخې به په لویدیځ عراق کې پر ځای کړل سي. نوموړي ویلي د داعش وسلوالې ډلې په ضد پوځي عملیات دوام لري چې بیرته راپورت نسي. اسوسییټډ پرس خبرې ادارې ویلي منځني ختیځ ته د سفر په وخت د امریکا د دفاع وزیر دا ګمان هم نه دی رد کړی چې په عراق کې موجود د امریکا ځواکونه به په شام کې د داعش ترګرو په ضد عملیات نه کوي. مارک اسپر ویلي له شام څخه عراق ته پوج لژلو په اړه د عراق د دفاع وزیر سره خبرې سوي دي. د پلان لمخې نږدې 100 امریکایي عسكر به عراق ته انتقالېږي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پر لپسې خپل ټویټس کې ویلي هغه د G7 راتلونکي غونډه په فلوریدا کې د کولو منسوبې نه پر شا کیږي. د نن مخکې د هفتې په سر کې ټرمپ تصدیق کړی و چې اراده یې ده G7 ملکونو غونډه به په ټرمپ نېشنل ډورل کې وشي. ټرمپ نېشنل ډورل په میامی فلوریدا کې د صدر ټرمپ خپل هوټل دی. صدر په میډیا او په ډیموکرات تور ولګو چې د دې منسوبې مخالفت یې کوو. خو د صدر د خپلې پارټۍ ځینو ریپبلیکنز هم د دې مخالفت کړی و. صدر ټرمپ وایي د 2000 غونډې د پاره به د کیمپ ډیوډ په شمول په ټولو ممکنه ځایونو غور کوي.
د وایس آف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس آف امریکا جو د کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس مهم ته پام راګرځو تفصیلی ریپورتونو ته. د شمالي وزیرستان په مرکز مرام شاه کې د عملیاتو له لاسه بې کورسو کسانو نن احتجاجي لاریون کړی او له حکومت څخه د تاوانونو معاوضه غوښته ده. برخوالو ویلي د دوی کورونه د ضربې عذب په عملیاتو کې بشپړ وران کړل سوي او د هغوی پر ځای حکومت مارکیټونه او سړکونه جوړ کړی دي. تفصیل ورباندې عدنان بیٹنای په دې رپورت کې راکوي.
د پنځه کلن ضربې عصب عملیات له امله بې کوره سوي د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ظفر ټاون سیمې اوسیدونکو نن په میرانشاه سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې. دوی ویلي د دوی کورونه د ضربې عصب عملیاتو پر مهال په بشپړ ډول سره وران کړی شوي دي او په هغه ځایونو باندې په حکومتي کچه مارکیټونه او سړکونه جوړ کړی سوي. د دوی په خبره له تیرو پنځو کالو راسي د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي او نه د دوی د واپسۍ او نه د دوی د استوګنې لپاره څه کوم انتظام کېږي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي فاروق دا خبره دیوته چې داسې بر سي رکړي
په ټول شمالي وزیرستان شه غټ نقصان دي پر چاون شوای دا په هغه کې دنا کسان داسې دي چې هغه حکومت کله نوای تعمیر شروع کړ د هغه کورونا پر وډه شه روغلل دي چا مثال کورونا په گرین بیل کې روغلل وي چا کې رینا مثال په پلازې شه روغلل تاکي مې ټیکانینا یا پلازې چې د پر چاون په کېره باندې روغل دي هغه یا دایتا نه حواله کوي وسه کې رینا داسې دي چې هغه روډیشي دی هغه روډه ولتا کمپنسیشن نظر کا لکه کلو کې چې کېرینا راځو هغه هو کا ډار کا ایران یا میرا څه سامان به مخصوص پرې ته وي بیا د دې جار وغل بیا به جوړ کړل او دلته خو یو کورونا مکمل مسمار کړی دی د کېرې ته مندینا وړي
ایوبل احتجاج کوون کې صابر نواز او ویل لتیرو پینزو کالو را سي په بنو سیمه کې د خرایې په کور کې کډوالې ژوند تیروي. هغه ویل د ظفر ټاون سیمه نږدې پزرګاو شمیره کورنۍ به کور سوي دي چې دا محل د خپل کورونو څخه لري وریا کډوالو په کورونو خپل خپلوانو او کرایا په کورونو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. زیاده کړه د کډوالې ستوخ پوخ کړي او نورې نشي زغملای. دوی له حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د واپسۍ او هلته په سیمه کې د دوی د استوګن لپاره په فوري تور اقدامات پورته کړي.
دا مشکلات سره مخامخ یې زموږ خپل ګور مثال په کرایانی ولای دی کوم څه نه یو او میر نه ډېر خالد کی هغه په کمپونو سي دي لکه دا سړو غرمت راوي او لکه جون 2014 سے چمیز تقریبا په 20 تاریخ باندې د پرتاور علاقہ خالی کړل میز لوډلی او دا تر اوسه پرې واپسی هم نه ده شوې.
په احتجاج کې برخه اخستونکو ایو بلتن صاحبزاده وویل دوی حکومت دراتونکو د نومبر میاشتې د دریمې نیټې پورې وخت ورکوي چې د دوی د غستون ځته د پاملرنه نه وکړي. هغه وویل چې د دوی د غستون ځه هوار نه کړی شو نو دوی بیا آینده بل لار ټاکي چې پکښې به احتجاجونه سړکونه او بازارونه بندول شامل وي.
د تین تاریخ پر موږ دایته ته ټیم ورکړل چې زمونږ مطالبه یې نه منلې. زمونږ د وخت په اړه هیڅ نه وکړل چې دا کوم خلک دی راوالي دي نه مخې د موږ ته سروې اعلان وکړي چې دلته بندشي علاقہ پلان شوی دا هیڅ طریقه نشته په چې خلک راوالي وړه بچیان دي دلته کندرات جوړ شوي دي. د حکومت نه موږ دا مطالبه کړې ده او د پلازې کې کومې دي د هغه موږ ته والا کې د درې کال نه موږ سره دی ټول ما ټول کای حکومت ته موږ نه راکوي. زموږ بل بچی د غاښ وځي دي کاروبارونه نشته بازارونه ولاړ دي. دا مطالبه زموږ نه منل شي نه موږ د 3 تاریخ نه برپور احتجاج شروع کوي.
اخو ته انتظامیه هم د دوی دریس تاییدوي او وای د دوی کورونا د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال په بشپړ ډول سره لمن زوړل شوې دي. هغه وای دوی سره بل انتظام نشته چې دا کډوال بیرته خپل علاقو ته واپس کړي. زیاتوي په دې اړوند اعلی حکومتي چارواکي خبر کړي او چې د هغې طرف نه څه خبرګون راشي بیا به ورته طریقه کار برابر وی. د یادونه ده چې د کډوالو لپاره ترشي وزیر اعظم نواز شریف په سیمه کې د نواز ټاون جوړولو ژمنه هم کړې و خو تر اوسه پورې په دغه پروژه کار نه دی پیل کړی شوی. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
جمرود کې نن د خاصدارو او لیویز عسکرو خاندانونو احتجاج کړی. دوی وایي حکومت دی دوی ته د میاشتې په سر ورکړی کیدونکي مراعات بحال کړي. یعنی نو دوی به پېښور او اسلام آباد کې هم احتجاج کوي. دغه خاصدار یا لیویز د ترهګرو پر ضد عملیات یا جګړو کې وژل شوی وو. ابراهیم شینواری په تفصیلي رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع سره تعلق لرونکو قریبا تر سله پورې هغه د لیویز او خاصدار ځوانانو چا چې په مختلفو وختونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې خپل ځانونه د لاسه ورکړي وو. د کورنیو کسانو چې پکې د هغوی کم عمره ماشومان هم شامل وو نن په جمرو کې په دې غرض یو احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه چې دوی له دې هم د هیواد د نورو امنیتي ځواکونو په څیر معاوضې او نور مراعات ورکړی شي. د دغه احتجاج کوونکو په وینا د هیواد د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو خاصدارو او لوی ځوانانو په نوم هر کال کالیز ورځې خو نمانځلی شي، خو د دوی د کورنیو کسانو له ژمنه شوي مراعات چې پکې وړیا تعلیم، صحي درملنه او په خاصدار پولیس یا لیویز کې د دوی د کورنیو یو کس بردي کول شامل دي نه دي ورکړی شوي. د دغه متاثره کورنیو په استازیتوب یو ځایي مشر ملک پرویز چا چې د نن ورځې دغه احتجاج هم را جوړ کړی وو د خپلو غوښتنو په اړه وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
دا دو کلوی چې دو شهیدان شو نو مونږ لوي دا افسران راتلل او مونږ ته وی ډېر غټه غټه وعده کوله، حالانکه مونږ په خپل غم کې وو چې تاسو له دوه شهیدان لوي مونږ داسې کوو، مونږ ډبل نو غری ور کوو، مونږ وظیفه ور کوو، مونږ تنخواګانې ور کوو، لکه څنګه نور شهیدانو ته ملک نور فرصونو ته ملويږي، حالانکه هغه هیڅ هم ونه شول. هغه سي مونږ بچو له داسې پیسې ور کړې لکه یو سړی اجرتی قاتل پیسې ور کی چې دا بس ونه ساده درش لکه روپے مړه تا خو ما سره په درش لکه روپے خبرې کړې او بس ته نور حق نشته، حالانکه نور فرصونو ته نور فرصونو روانه تنخواه ده.
ملک پرویز زیاته کړه چې تر سلو پورې په دغه وژل شو خاصدارو او لوی ځوانانو کې ډیر څلوېښت داسې ځایي ځوانان هم شامل دي چا چې د اصل خاصدارو یا لوی په ځای د ایوازي یا پراکسي په نوم د امنیت وظیفې ترسره کولې او د وسلوالو کسانو په ضد عملیاتو کې وژل شول، خو حکومت تر اوسه نه خو د دغه کسانو کورنۍ له کومه معاوضه ورکړې او نه یې ولا ثمرات ورکړې. دغه احتجاج ته راغلی د یو وژل شوي خاصدار نواب شاه دیارلس کلن زوی اقتدار د خپل دغه احتجاج په هکله یې
مانو میں اقتدار دے پلر نو میں نواب شاہ پیٹ کے سبق کو مونگ دل تر اغلو باب خبر تے در نہ پارا حکومت نہ خپل وظیفہ غاڑو
سے مشکل دے تاسو 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 کورنے تے سے مشکل دے
حکومت وا وظیفہ بند کرے وظیفہ نشتا مونگ وظیفہ تے غاڑو
د اقتدار او نور راغلو ماشومان په وینا د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې زم کې دون وړاندې به د هغې وخت پولیټیکل انتظامی دوی له د میاشتې په کچه تر 10,000 روپو وظیفې ورکولې کومې چې اوس تړلې شوي، او همدغه وجه ده چې د ملک پرویز په وینا اوس دغه کورنۍ د سختو مالي مشکلاتو سره مخ شوي.
لگا دا دوتا یو وظیفه ملاوی دا دا خبر هاوس کې نو هغه وظیفه وس بندي تیر یو لس میاشتو نه بندي واغه وظیفه چې بندي نو دو کور ماشی الا ډیر بد زیاده مشکلات سره تیریږي، او قرضونه کوي ما ته ټلیفونونه کوي سهار نه مخامه پورې چې مونږ خو بس دمره قرضدار شو، دمره دکاندار پیسې دی، دمره وړو والا پیسې دی، دمره دا پیسې دی، او ډیر مشکل سره وخت تیروي.
د ځای انتظامی نه په دغه اړه تر لاسه شو معلوماتو لمخه دغه متاثر کورنۍ د تړلی شوی ایجنسی ډیولپمنټ فند نه وظیفې ورکولای شوې، خو د انضمام نه پس چې کله دغه فند اوتړل شو نو د مالی وسایلو د کمی له وجې د متاثره کورنیو سره مالی مرستې هم اوتړل شوې. د متاثره کورنیو دغه غوښتنه چې دوی له دې هم د خیبر پښتونخوا او د نورو صوبو د پولیس او امنیتي ادارو وژل شو کسانو په سر مراعات وکړی شي. ځایي د پولیس چارواکي چې په قبایلي سیمو کې موجود د زرګونو په شمېره کې د خاصدارو او لیویز په رسمي توګه پولیس کې شاملېدو نه پس به دغه قسمه مراعات هم کریشی. د جمرود په تاریخي باب خیبر احتجاج کوونکو د خاصدارو او لیبز د کورنیو کسانو غواخ ورکړو چې کده دوی جایز غوښتنې او نه مل شوې نو دوی بخپل احتجاج تر پیښور او اسلام آباد هم وغځي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړې.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اغوګي په پاکستان کې د اقتصادي یا د معاشي حالاتو په سبب باندې ورستر بلا زیاتېدونکو زیاتې ګرانې د لاسه هم خلک ډیر پریشان دي. بوزو تاسو بلوچستان ته چرته چې خلک هم د دغه زیاتېدونکو ګرانې په وجه باندې ګیلې کوي، د خپلې پریشانی اظهار کوي. د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي سره خبرې کړي دي.
په دولت کې روان نگرانی سپه دلته د بلوچستان ایالتو پښتني سیمو ته هم راورسېدي، چې له امله ادي خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د چمن سره د شهر ادي وګړي وای چې د خوړو د توکو بایلو ډېدو له امله دا وخت دوی د خپل بچانو پر کپالت کولو باندې حیران دي.
او ګرانی دونه ګرانی ده چې یو ګونه وړه په 4.5 زره روپۍ دي. یو دا بل او سبزي او دا غوښو ګرد شان ګران په دې زموږ وس نه رسېږي. مزدوري روزانه نس کولای
ګرانی دي. نن 1500 روزانه گیس بل ورکیه، د بجلی بل ورکیه، او بچانو له ګونه وړه پراوړي دا دروستي دي. موږ ډیر ستر سره مخامخ کړي د پاکستان حکومت. پاکستان حکومت موږ سره ډیر ظلم کوي.
یو خو منګاید او داغه سره سره دا کم شان دي او دیات او کده پرچون سٹور سامان دي هغه ګره 2 نمبر دي. کدا رقم منګای و چې منه بل دګر پاکستان عوام به روډو باندې راوځي. زموږ د حکومت سره مطالبه ده د دې پرې تور پر منګای کنټرول
دل د خلک دا کمی ګو کې استعمالي د دې ګټکو منس دی و نه ساو اته ساو ته ووس بیا رسیدلې دي. دا نه معلومه چې بارانو نو وس دا بیا په څوی ګیس ګراندې وړه ګراندې د ژوند د روزمره هر هغه شی چې وړه د براد د چای دی ټول هغه شانس دی دلته ګرانې ده. مزدوري ستنه ته نږدې د چمن یو بارډر دی فراغه وایم هر ورځ غوبل شروع دی. خلګو روزګار مسله ده.
خو یو دکاندار بیا وایي چې بای د لوړ سره څخه لوړی سی وي دي. دا ګرانې بای د دوی پر کاروبار هم اثر اچولی دی. ولی سي ادي خلک په ګرانه بای خریداري نه کوي.
ولې خو ګرانه را روان دي ورځ په ورځ څنګه ګرانه شي. نن ران سار په هغه رښتنی ټکسونه پر لويش روزانه پردیشي پردیشي باندې پرشه باندې ټکس دی.
د چمن د تاجرانو د سازمان مشر صادق اڅکزي بیا وای چې دغه په دولت کې د رواني ګرانه د ادي خلکو سره سره تجارانو هم د سخت مشکلات سره مخامخ کړي دي. حکومت په بیل بیل نمونو د دې څخه محصول اخستلو هڅه کوي چې د هغه برای راست اثر هم پر عوام ویږي. نو ځکه چې دوی دا وخت په دولت کې په احتجاج لاس پوري کړي دي.
تاجرانو د سویلنو د ول ساتل سکرول عوام ژوند دومره تنگ دي چې واته میا شکیږي. په ټول ملک کې تاجران چې پرامند تجارت سره تعلق د سیاسي ورت سره تعلق نو هغه اوس پر سره په احتجاج دي. احتجاجونه دي کاربندز دي ګرانی په هر معنا زیاده سوی د موجوده ګورنمنت چې کمی داوی وي هغه ټولی به بنیاد ثابت سوی.
د حکومت لوري کې متون رقمولو داوی خو کیږي خو پر میدان هیڅ نشکاري. هغه د ضلع او د تحصیل پر سطح باندې پریس کنټرول کمیټه هم دا وخت غیر فعال دي. سدي هله تسلا کلاو لا د مرستال کمشنر میجر ریټایرډ بشیر احمد څخه وپوښتي خو هغه وایي چې ډیر ژر به دغه میټری د دې لخوا پاله کړل سي. خو د خړو د توکو قیمتونه ورځ په ورځ مخ په لوړې دوه روان دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د بلوچستان علي محکمې امر ورکړی دی چې په صوبه کې د نادر مرغان او نورو ځنګلي څارو شکار کول غیر قانوني دي. محکمې اړوند څنګه ته په خپل حکم کې وویل چې په بلوچستان کې د ځنګلي مرغان او نادر ډول څار او د شکار د ساتنې په اړه نظر ورکړي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
دغه امر د بلوچستان د عالی محکمې قاضي کوزات جمال خان مندوخیل او قاضي زویر الدین کاکړ په بلوچستان کې د نایاب ځنګلي مرغانو او د څارویو د نسل د ختم کېدو د درخواست اړوندنې پر مهال باندې وکړي. دا درخواست و عدالت ته ایډوکیټ طلعت وحید ورکړی وو. عدالت د ځنګلات و څنګ ته امر وکړي چې ټوله اړه لرونکي کمشنران او ډیپټي کمشنرانو ته ویل چې په خپلو سیمو کې دي د غیر قانوني د شکار په ضد ګامونه واخلي او په ځانګړې توګه هغه مرغان چې نسل له خطر سره مخامخ دي. د بلوچستان د ځنګلاتو د څانګې کنزرویټر نیاز کاکړ وویل چې دلته په بلوچستان کې څاړي سلیمان مارخور د غره وزې زرکي ایر وسی د غرمژه په هغو ځنګلي حیوانانو کې شامل دي چې نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. نیاز کاکړ وی چې دلته په بلوچستان کې غرنۍ ځکه ډیره زیاته ده او د ځنګلي حیوانانو د تاپوز لپاره وسایل ډیر کم دي.
بلوچستان ډیر غټ صوبه ده. د موږ سره چې د کم کنټرول لپاره کم تعداد دی خلک سیمو پر نوکری دي هغه ډیر کم دي او دا ضرورت دی چې دا خلک زیات شي نو بیا دا ټیم د 100% موږ وایلډ لایف کنټرول وایس.
په بلوچستان کې د نایاب مرغانو د شکار لپاره له بارني حیوادو زخه هم خلک دلته راځي. نیاز کاکړ وی چې اوس دغه لپاره دوی قانون سازی کړی ده.
شکار وایلډ لایف کې چې هغه موږ په تاسو خپل عمر ته ورسېدل نو زه دغه کې دونه قد شکار اوس کول ضروری دي. بلوچستان فارست اند وایلډ لایف ډپارټمنټ د وایلډ لایف یو ډیر مضبوطه اکټ جوړ کړي ځکه اکټ 2014 اکټ وی وایلډ لایف دومره آسان نه دي ستاسو ارزښت شکار کوي سي اکټ د وایلډ لایف 2014 والا نو هغه ډیر فائدې سوي دي.
د مرغانو نړیواله اداره WWF وی چې هر کال بلوچستان ته د روس له سابیریا څخه تر لاس لکه زیات مرغان دلته راځي چې دلته د زمي شپې تیروي. خودلته مرکزی حکومت د عرب حیوادو و شیخانو ته د شکار اجازه ورکوي.
دا خصوصي وس هر عرب ډیګنریټی راځي یا بل څوک راځي هغه بقاعده یو فیس جمع کوي. پروش کل بدامت کې موږ تقریبا 3 کروڑ روپۍ زیاتی پاکستاني روپۍ بار مالک والا ز خاص کر عرب زواخت هغه فیس جمع کوي. بیا وزن تقریبا 80% پوری کنټرول کړی دی موږ خاص کر سیاد بخوا عرب راتل هغه خو بالکل کنټرول دی هغه موږ په لاس کې موږ ورته ولیاړي او څو دانې ولي.
غیر دولتي موسسې او IUCN پر دغه شکار باندې سخت خوښنی څرګندوي او وی چې د یو شمیر مرغانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ورډیو ټلویزیون کوټا.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غتا سو اورید شي او د دیوا په فیسبوک د دیوا په یوټیوب د دیوا په ویب سټ باندې تاسو د دیوا خبرونه کتلې هم شي او اوریدلې هم شي. رازو د پولیو په حواله سره رپورت ته پاکستان وسوم په نړۍ کې یو داسې ملک ته چې د افغانستان سره د پولیو د وایرس موجود کیلري او سکال هم پاکستان کې د پولیو سره تقریبا او یو نه زیات کیسونه وسه پوری رپورت شوې دي. د دې خبريال شاهین شاه افریدی په دغه موضوع باندې یو رپورت تیار کړی دی چې په پاکستان کې حکومتونه وخت په وخت باندې د پولیو کمپینونه مهمونه خوچلی خو چې کله حکومتونه بدلیږي بیا خصوصا علاقایي یا مقامی حکومتونه بدلیږي نو په دې وجه باندې هم د پولیو په کمپینونو باندې اثر پریوزي. راځي چې رپورت واورو.
په خیبر پختونخوا کې تیر کلونو په نسبت یو ځل بیا پولیو وایرس بې قابو شوې ده. خیبر پختونخوا کې د کال 2019 لومبه لسو میاشتو کې د پولیو مثبت پیښو شمیره 450 ته ورسیده کوم چې په ټول هیواد کې 3 او یاده. د ایمرجنسی آپریشن مرکز مشر عبدالباسط نے چی ڈیوا ریڈیو پر صوبہ کی یو واری بیا د پر لپسې پیښو په اړه وپوښتل نو هغوی وینا وه چې تیر یو کال کې د نگران حکومت او بیا حکومتي انتظامی ډانچه کې بدلون وروسته پولو پروګرام ته ستونزې مخې ته راغلي. د کوم له وجې چې پولو کیسونه هم سیوا شوي دي.
پولیو ایریډیکیشن کې چې کوم د آؤټسایډ فیکټرز دي په هغه کې لا ان آرډر دی، د حکومت چینج کېدل دي، ترن اوور دی، دا خبره ډېره زیات امپورټنټ دي. که تاسو خیال وي نو لاسټ ایئر لکه مطلب زمونږ الیکشن شو، بیا د الیکشن نه پس د الیکشن نه مخکې انټرم ګورنمنټ رالو، د انټرم ګورنمنټ نه پس بیا الیکشن شو، درې حکومتونه تقریبا چینج شو. او په ډېر کال کې هم زمونږ داسې کار و چې درې بجټونه راغلي، یو که تاسو خیال وي مینی بجټ راغلی دی. او کله چې دا ګورنمنټ چینج شو نو دې سره د ډی سیز او دې سره چې څومره لایټ سټاف وي، هیلت سټاف وي، په هغه کې ډېر زیات پوسټنګ ټرانسفر هم وشوي.
عبدالباسط زیاته کړه چې نه یوازې خیبر پختونخوا کې بلکې په ټول ملک کې په 22 اپریل د پېښور سکول کې پولیو ویکسین په اړه منفی پروپیګنډې وروسته پولیو پروګرام ته لوی زیان رسیدلی دی. دې ترڅنګ د ماشومانو والدینو ویرې له وجې زیاتره پولیو چارواکي هم ماشومانو ته د پولیو ساسکو اچولو بغیر په ګوتو نخې کړي، د کوم وروستو چې پولیو وایرس وده کړې ده. عبدالباسط وینا وه چې په صوبه کې او په خصوصي توګه بنو ډیویژن کې هم دغه وجوهاتو له کبله پولیو وایرس ماشومان په نخه کړي دي.
وجه هم دغه مسکنسپشنز دی، وجه هم دغه ریفیوزلز دی. او هلته بیا بیسیکلی داسې دي چې خلکو چې کوم واړه واړه خپلې مسلې دي، ډیمانډ دي، نو هغه ډیمانډ ډریون ریفیوزل هم شته. لکه که مطلب د چا لاره کوڅه نه ده پخه نه وي، چېرې لاره کوڅه پخه کړه بیا به کترې چوو، که د چا نوکري نشته وي نوکري راکړه بیا به کترې چوو. داسې مختلف قسم د خلکو مطالبات دي او دا ټول هر څه چې دي د هغې په هغه مسکنسپشن او مس انډرسټینډنګ باندې بیس کوي او نقصان یې چې دی اخره کې هغه ټوټو ماشومانو ته رسي.
که یو خو په ټوله صوبه کې د 2 لک نه سیوا ماشومان د پولو کتروس کلو نه بچ پاتې شوي، نو بل خو په والدین کې د پولو واکسین په حق له ناپوهي هم د وایرس ته وده ورکوي. د کوم له وجې چې د ملک د نورو ایالتونو په نسبت په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات 450 پولو کیسونه رپورټ شوي دي، د کوم د مخنیوي لپاره چې په حکومتي کچ ګامونه پورته کولای شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
از اوس بلوچستان ته د بلوچستان یونیورسټي مشر د جنسي راو د تورونو پس د خپلې څوکۍ نه د معطلۍ درخواست ورکړې تر څو چې د هغه پر ضد د وفاقي تفتیشي ادارې یا اف آی اے رپورټ مکمل شي. د بلوچستان گورنر د هغه خواست منظور کړی دی. حمید سمسور په تفصیلي رپورټ راکوي.
په بلوچستان پوهنتون کې د خوپیه کیمرو په ذریعه باندې د بدنامولو وروسته د پوهنتون د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه کېدله، خو وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال بلوچستان گورنر ته یو لیک لیږلی دی چې په هغه کې د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې اف آی اے تر پلټونو پورې له خپل منصب څخه د لرې کېدو درخواست یې ورکړی و. گورنر بلوچستان دغه درخواست منظور کړی او پروفیسر محمد انور پانیزی ته د اف آی اے تر پلټونو پورې د رئیس منصب ور وسپاری. پروفیسر جاوید اقبال د دغه خبرې پخلی هم کوي. وبل لور ته بیا نن هم د بلوچستان پوهنتون نجونه راووتلې احتجاج یې وکړی. دوی د نجونو د تعلیم د بدنامه کولو په ضد شعارونه ورکول. د سیاسي ګوندونو له لوري هم د دغې پیش په ضد باندې احتجاجونه روان دي. بلوچ ملت پاله نېشنل پارټي نن د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله. ډاکټر شمای ساق بلوچ په دې باب وویل،
دا مسئلہ یو کال سره چلاویدل او اوس نو دا صورت حال بیخی زیات خراب سو. اوس نو دا موږ خدای وی چې دغه ته گرفتار کړي خو یې کړ، لیکن دغه ته یو سبق ورې کا دا ایجوکیشن مستشاله ولاړه، هیلت مستشاله ولاړه.
دغه تورونه هغه مهال را څرګند سو کله چې د بلوچستان عالی محکمې وې پایته د دغه پیښې د خوپیه کیمرو د پلټونو امر کړی دی. نجونه تور لګوي چې د پټو کیمرو له لارې د دوی څارنه ترسره کړي او بیا په دې باندې دوی بدنامه کوي هم. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.